درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کومه پمبکړی د دې خبرونې د سر خبري مسایلو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنډي کرلنجون او خزو سره د طالبانو پر چلن سختنی وکی کړی دی. دی پرون نو وخت د قطر پلازمینې دوهې نه په انلاین غونډه کې لوشمیر افغان رسنیو سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پرله پسې کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. اغلی ډیکر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچی امید په نوم د خزو معترضې ډله چې په افغانستان کې پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقونو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقی هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقی د جنبش خودجوش زنان غړې ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبريالانو بنسټ د طالبانو له بند څخه د هیرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول رامین امیری او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبريال عبدالله واحدي د خوشکېدو غوښتنه کړې. دغه بنسټ نن په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندویه ماموریت یا یونامه غږ کړی دی چې د دې خبريالانو د خوشکېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبريالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلی شوی دی. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فرایت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان یوې موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زور نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي او د روسیې ولسمشر وایي روسیه دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیځ F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به د الوتکې نسکورې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم دي. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډیرې واورې ورېدل، هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وایي د بریښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د بریښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د وروستي اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربیره دا موري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه غلازه رادیو نه اوري د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیر ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی او ځانی زیانونه اړولي. د دوی په وینا د سیلابونو لامل د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو لامل لارې هم تړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو تالندې او همدارنګ د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداری ورکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لامل خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي یې له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیر کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټیکلي اوسیدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې دریا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه وو، هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. خو یو شمېر سیمه ایزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ایزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واستولي ویډیویي پیغام کې ویلي
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزی سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یا د ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اروزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
سمګګلا ازادي راډیو ناوړی د بخنې نړیوال سازمان وایلا پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي اونجونی په ځینو مواردو کې له بیساری ګواښ سره مخ کړي. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې چنن خبر شوه ویلي پاکستان باید د جبري ستنونې لړۍ ودروي او د افغان کډوالو خزو اونجونو د خوندیتوب لپاره دی مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانو ته ځینې پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورله مخه معلومات راټول شوی او د دوی د استلو دوهم لړۍ به په راتلونکو نه کې پایل شي. اکرام الله اکرام لنور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي او نجونې په ځینو مواردو کې له بې ساري ګواښ سره مخ کړي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان خزو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان دی د افغان کډوالو مېرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خزیوایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خزو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولي د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریال چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقوقو فعالیتونو کې بوخت او ډیری خبریالان چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي، که چیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زور ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی، ځکه هلته کار او روزګار نشته دی، د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات وایي
افراد به شماری کې به کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړي دوی په یو ډول ارشوی چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي، دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برگردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وارلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زره افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850 زره هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی او څو په خپل خواخه له پاکستان ووځي کنه نو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې رئیس وارلمه خل د هیواد د ناقانونه کډوالو د وستلو په لړ کې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجر صدیقي د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنځه امید په نوم د افغان خزو دی غورځنګ دا کړی چې نوموړې د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنچری امید په نوم د افغان خزو یو غورځنګ ادا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د ادا د مارچ په 28مه په سرپټي ځای کې د اغلی صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوي اعتراض کې وکړه. د پنچری امید د خزو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړې چې په یوې برخه کې ادا شوي چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤلې فی عرفی ازادی رادیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه دی، د بشری حقوقو په برخه کې فعالیت جرم نه دی. منیجه صدیقی د حق د بشری حقوقو په برخه کې د فعالیتونو لامل نیول په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجه لاندې ده او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې د عربیا د ترخیب له په زندان کې د منیجه صدیقی د شکنجه او د هغې د نامطلوب وضعیت په اړه خبرې شوی راپورونه ردوي. یادې درې نن د مارچ په 28مه په خپل یوټیوب باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیجه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د ترخیب له په خزینه محبس کې د ټولو اسانتیاو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. د ویډیو کې منیجه صدیقی هم غږېدلې او ویلي چې شکنجه شوی نه ده روغتیا وضعیت یې ښه دی او خپل کورنۍ سره ارتباط هم لري. خود خپل آزادۍ دوه غوښتنې کړې ده، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړی تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوی چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخې پله زندان ته ولیږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد د یاد خوځښتونو د ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طلوع نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیژه صدیقي کورنۍ او همکاران ادعا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لاوطنې افغان خبریالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاسته ځولې نه غوښتي چې له هرې ممکنه لارې څخه چې وي د طالبانو په بند کې د دوو سیمه ییزو خبریالانو رامین امیری او عبیدالله احمدي او نورو خبریالانو د خوشي کېدو زمینه برابر کړي. د سنا کاکړ په یو بل رپورټ کې په دې اړه مچو زیاته ورو.
په اروپا او شمالي امریکا کې میش چې لاوطنې افغان خبریالان وي رامین امیری، عبیدالله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي باید له بنده خوشي شي. دوی د پنجشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دغو دوو سیمه ییزو خبریالانو او نورو افغان خبریالانو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبریالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤول عبیدالله احمدي او په کندوز کې د یک تلویزیون د سیمه ییز خبریال رامین امیری د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د اعلامیې پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ازادیو سلبول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجیب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطنو افغان خبریالانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان
موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه څخه غواړو چې لټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پر ډیر خپ ویږي د دې دوه خبریالانو او همدا شان د طالبانو په بند کې د نورو خبریالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشی کېدو زمينه برابر کړی.
را مساعد بسازن.
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارډ بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یې یونما تر اوسه د افغان خبریالانو د غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوایې تل د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویرې دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې یو له دغو خبریالانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوریت نظام لړنګي دوروسته یو شمیر خبریالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوی، بندیان شوی او وهل شوی. له بده مرغه دا بهیر سم روان دی. د رسنیو په ټولو معلوماتو کې سانسور شته. یو خبریال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، ځکه چې ګواخل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي.
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ځینو خبریالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبریالۍ له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی اونۍ وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبریالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډیری دغه نیونې موقتي وي او له 1 ساعت تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 3 اونیو پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبریالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبریالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتینی ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښت. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بله موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیکته مثبت رایه ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو له امله او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداری ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,400,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسیدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوال لامل تر اوسه نه دي توانیدل چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړۍ سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت تاړ کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس په سر شي. خو بل مخوا دا مهال د برېښنایي تذکيري لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارت اخیستلو کې وختون کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د ایسایو او معلوماتو ملي اداره وایي د تیر کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې شپږو مرکزونو لارې څخه باندې 3,000,000 کسانو باندې برېښنایي تذکيري ویشل دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې ملیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و، خو یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او زه هم غواړم چې سلایسنم وکم او الکترونیکی تذکرام واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده. یو ځل خلاص کیږي نه، ډیر وخت نیسی. په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزګار خلک یاغه چې دلته تذکره جوړین او بیا غه تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ غوښتل چې کوم نو ولسوالان ډیر لري، دا غه خو 15000 نه 6000 په دې برقی تذکره مصرف راځي او دوه ځله درې ځله راتګي بعض مشکلات سوند چې پیښ شي. زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخې.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سای معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,001,400 هېوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي، چې له دغې جملې څخه یې 2,08,000 نارینه او 1,06,000 تنه ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 150,000 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 2,09,900 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واورید چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کېږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویا ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده، خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل،
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې، او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یوه کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنوم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کیږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او اسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شوای ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دلها د تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی صدا پیام ریډمه روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل ولسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجارتان ستنه دلته د سی بیوزلی کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمر د خپل تجارتان وړونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د بیوزلی کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید د دغه بیوزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې د مایوبین چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېنو. دا چې یو مایوب خوارکۍ نه سترګې لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مدار جاغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي، لا غوسه دې درو دې مبارک میاشت کې مرسته وسی. ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري، اکثرا د شغل پردو کورو کې اړولې دي، کورونا نه لري او اکثرا چې بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري. له حکومت چې مهم دایله ده چې مرسته باید سره وکړي ماجرینو سره.
روجانه دلته 13 ورځ مړه ګرمسیل ولسوالی سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه. پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناشې وي، خدای واس به کوي. چر مسلمان به ولید ولا وروره کدی 10 روپی په واسي کدی 10 روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکي. خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درنه پوره چا په لو ولاکل دي وو، مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي. ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي. پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې. ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي، پروژې کې هر شی ګران دي، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورنه توجه وکي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومک وکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. از یو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثرا شوینه چې ګران شیب دی د کی دولت لا سم دی. دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسونونو، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2-3000 روپۍ. نو دوی د خپل غټې د پاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي. نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراض دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی، ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
عبدالسلام ایم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی د غسي حساب کا ګرانې ژور په ور مخبل لړې دي باید دا په دروځي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو تن نرخنامه کې شې دي باید ټول شان ارزانه کې په دې مبارک روزي کې د تو خلکو پات باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکاندارانو تن نرخنامه کې شې دي چې د شان سره ارزانه کې دا وس مش خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو دکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکی د دوه خلکو پات.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منتخيزه د مو لارې ډيري خرابې دي ورور جان د امارات چارواکو سمیدا غشتنه د سیمو لار را جوړي کی تقریبا چې باران و سیمو د تنګي بولی یو شیداده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي به لدی چې تقریبا د غټوړ غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو ورور د ما پیان د ترلوړو چارواکو ورسول سي
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خدره وی یی د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نور قدیم ټولې کې ورور دل ته د سوه خلک دی روزي پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ کی السلام علیکم.
محمد لغمان هم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ ورڅدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به خوشی ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خوند لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار دی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم د چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مودا هله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ استاد سي هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې خپل بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګه د حکومت څخه دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان سي هیواد ته راوړیږي د غو په ګمرک کې د غو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران د لی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه دا هیله ده چې هغه پاترابو کې وسیږي خپلو نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کې نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیر اوبه لرو خو د غی پالتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت وکړونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم.
بعد السلامه غزنی ولایت ګیرو لسوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د ګیرو لسوالی کې یو رقم ساري مرز لګیدلې ده خدای دې وکستاسې تر مسلینو پوری ورسوي هغه د ګیرو لسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز ده د دوه میاستو د درې میاستو رئیس لا روان ده په مختګم سکړه ده تر اوسه پوری مسلینو داسې خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک زې پکړې دي مقصد داسې مرز ده تبي سردردي سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي
داغه ولایت سیدونکې نو څاکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د څه خاصه مونږه نسته او نه چا مونږه کېرته نیولې ده نظر نورو کلو نه ته نورو کلو په پرتلامه د نوروز اوله ورځ رخصتي وه خلکو په زیاته مونږه نیولې ورته چکر ته بتلله ځای بتلله نو څاکل خو چا د څه خاصه مونږه نه ده نیولې ټول پکور دي رخصتي نسته د نوروز اوله ورځ نورو کلو کې رخصتي وه خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدی نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدیر واسي اتصالات راوسي نور مخنه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت و پیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کومو تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي هغه باندې عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو خو بیا هم میلیونونه نجونې لښپګم ټولګي پورته خونځي او د غراس په هنتونو څخه به برخې دي ولی په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره خوندزي پرانه نسل شول ستونزه چیرته ده په همدې او اړوند نورو مسلو می د پوهنې وزارت د پخوانی مرستيال محمد ابراهيم شینواري نظر پوښتلی
چې
اگر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، د دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنانوي او وروسته پاتې برداشت دی، او هغسې چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي خو موږ ټولو پټو رازونه خو نه یو خبر. په هر صورت دا هم د افغانستان دپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت دپاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شنوار صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي، او کله چې ښوونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پوهنتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه، اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره، څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دنیا علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسني نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیری، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کړي، او د رسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار صاحب، کله زره تخنیکی اختیارات او دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چار به څومره ورته اسانه وي؟
او لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینې سمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلا، او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی. هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي، د جنګ او د وجه د وروسته پاتې والد د وجه د چلوې خلاصتون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندې توزیع شوی، چې هغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه او کې په ول سولایتونو کې د امنیت څنګه او امنیت څنګه حل شوی، نو په دې حساب دوی خمن یعنی زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راوړي چې هغه د نه امنیت څنګه حل شوی ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه نه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ د وروزي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ شي. د بل لارې هم ده چې د لسم او لسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتې کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې و متم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهاني جوړي، فکر کوم دا درې کال بهاني دي، ممکن ډېر نورې لتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرات ملت سره شریکې کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته ورکول ورسم ته څنګه وخت په خیر همزل لامنه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کی تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په سلو وای څو کالي تر وکړم په تاسو د پاره څه معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وای چې تر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختي په مان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 دېرشو 8 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 1 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 9 9. یعنی 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچیری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته روغ خوش خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کیږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسمې شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
چارو نہ دور ڈاکٹر ہر ایک دل کا گستا اوپر دوائی کر